سلام پختونخوا دا مشال ریډیو ده نن د خالی ورځ د 2022 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې لسمه نیټه ده د سلام پختونخوا خبرونو نه د نن د نه ساته خبرونو پیل کوو د مشال ریډیو د خبرونې بعد تر ماخام تر شپږو بجو پورې دوام لري سلام پختونخوا خبرونه کې زه ستاسو قربا مجید بابر یم په دې خبرونه کې تاسو را سره د خپل چم گاوند حال هم شریکولی شئ سو سندرې به هم درته اورو پاول خبرونه اڑمبے مشال د خبرو نو سرٹکی د ملګرو ملتونو جنرل سیکرتر انتونیو ګوتریش په نړیواله ټولنه غږ کړی چې د سیلاب له امله له ستونزو سره لاسو ګریوان پاکستان سره پراخې مرستې وکړي د بلوچستان د هرنایي ضلع په خوست سیمه کې د یو ځوان خالق داد بابر د وجل کېدو پر ضد نن په 28مه ورځ هم د احتجاج په توګه پر لته روان دی د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټن ویلي اوکراینی ځواکونو د جګړې په ډګر کې په دوو ځوابي بریدونو کې د بریالیتوب نښې خودلې دي او ستمشال د خبرونو تفصیل د ملګرو ملتونو جنرال سیکرتر انتونیو ګوتریش په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د سیلاب له امله له ستونزو سره لاسو ګریوان پاکستان سره پراخې مرستې وکړي ګوتریش دا مهال د سیلاب د پلو سره د یووالي او د پاکستان ستونزو ته د نړۍ پام ګرځولو لپاره د پاکستان په دوه ورځني سفر دی هغه د سپتمبر په اتمه پاکستان ته رسېدلی د سپتمبر په نهمه په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف سره د ملاقات نه پس یوې ګډې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ګوتریش زیاته کړه
So there is an obligation of the international community to
د نړیوال ټولنې ذمہواری جوړیږي چې په پاکستان کې په دې حالاتو کې په پراخه کچه مرسته وکړي د نړیوال ټولنې دا ذمہواری هم جوړیږي چې د آب او هوا ککړونکو ګیسونو مقدار خورا کمولو مسله جدي واخلي
د غړي خبري غونډې پر مهال هغه وویل د هیواد سیلاب د پلی پراخو نړیوالو مرستو ته اړتیا لري ځکه چې د لومړنیو معلوماتو له مخې سیلابونو خوشا دیرش ارب ډالره پورې نقصان رسولی دی نوموړي پاکستاني چارواکو ته وویل هغه به له سیلاب د پلو سره د مرستو په خاطر د نړیوالې ټولنې د پام اړولو لپاره خپل پوره کوشش کوي د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د ملګرو ملتونو د مشر مننه وکړه بلخوا د قدرتي افتونو د نظم قامي ادارې په خپل ودني راپور کې ویلي چې په هغه هیواد کې د پشکال د بارانو له امله د راغلو سیلابونو له وجې د وجل شو مجموعي شمېره 1496 ته رسېدلې امریکا د پاکستان د سیلاب د پلو سره د نورو اضافي 40 میلیونو ډالرو مرستو اعلان کړی دی د امریکا د پرمختیا نړیوالې ادارې یو ایس ای ای ډی د سپتمبر په نهمه په خپله ویب پاڼه خپرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا اعلان تېره ورځ د پاکستان په سفر ورغلي د دغې ادارې مشر سمانتا پاور کړی په خبر پاڼه کې راغلي چې دا مرستې له هغو څه د پاسه 150 میلیونو ډالرو نه علاوه دي چې امریکا تېره اونۍ د سیلاب د پلو سره د بشري مرستو په ترڅ کې اعلان کړي د خبر پاڼې له مخه له اګست 12مې راهیسې امریکا پاکستان سره د سیلاب ځپلو سره د مرستو په برخه کې په مجموعي توګه څه د پاسه 50 میلیون ډالر مرستې کړي سرکاري ریډیو د خارجه دفتر د ویان عاصم افتخار احمد په حواله وایي چې د ملګرو هیوادونو او د بشري ادارو لخوا تر دا مهال د پاکستان د سیلاب ځپلو سره په امدادي سامانونو بار 2 شپېته الوتکې پاکستان ته رسېدلې دي نوموړي ویلي چې د متحده عربي امارات لخوا یو کم 1.5 ترکی لخوا 12 د چین او قطر لخوا 3 د امریکا لخوا 3 د فرانس ترکمانستان ازبکستان او اردن لخوا 1 د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې لخوا 3 او د خوراک د نړیوالې ادارې لخوا 2 په خوراکي او غیر خوراکي توکو بار الوتکې پاکستان ته رسیدلې دي په ډېر اسمل خان کې میشت افغان کډوال وایي سیلابونو په ماجر کیمپ کې میشتې شاوخوا سل کورنۍ اغېزمنې کړي او کورونه یې لاهو شوي دي دوی زیاتوي چې اوس بېیارو مددګار تر شنه اسمان لاندې شپې سبا کوي یو افغان کډوال حاجي اسلم د سپتمبر په نهمه مشال لیرو ته ویل په پوشپل سیمه کې د افغان کډوالو د شاوخوا سلو کورنیو کورونه په سیلابونو کې ړنګ شوي دي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې UNHCR ویلي سیلابونو په پاکستان کې څه د پاسه 400,000 افغان کډوال اغېزمن کړي دي اخوا د ډېر اسمل خان ډیپټي کمیشن نصر الله خان مشال ریډیو ته د سپتمبر په نهمه ویل چې له کډوالو سره یې سمرستې کړې دي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د بلوچستان د هرنۍ ضلع په خوست سیمه کې د یو ځوان خالق داد بابر د وجل کېدو پر ضد نن په 28مه ورځ هم د احتجاج په توګه پر لس روان دی. د پیښې پر ضد تېره ورځ د هرنۍ په شارګه کې یو احتجاجي جلسه شوې کوم کې چې د ملت پال او مذهبي ګوندونو ځایي او صوبایي مشرانو ویناوې کړې دي. جلسې ته د قومي جمهوري غورځنګ د بلوچستان صوبي مشر احمد جان ضیا تکړه
د جلسه برخوالو په لاسو کې تور بیرغونه راخستي او د خپل غوښتنو
اوریدونکو د یوې ټکنیکی ستونزې له امله د احمد جان خبرې مدرته واو نه راولې. هغه ویلي په هرنۍ ضلع کې ټول معاملات د اف سی ځواک او پوسټ په لاسونو کې دي. حتی په سکولونو او کالجونو کې هم دوی ناشتي. دا ټول اختیارات باید ضلع انتظامیې ته حواله شي. پر دې مهال یو ځل بیا غوښتنه شوې ده چې د 14 اګست د هغه پیښې د پلټنې په خاطر عدالتي کمیشن وټاکل شي کوم کې چې د نیشنل ګوند یو ځایي غړی خالق داد بابر وجل شوی و. بلخوا صوبایي حکومت ویلی دی چې د پرلت د برخوالو د غوښتنو د جاج اخیستو په خاطر جوړ کړل شوې کمیټه کار پیل کړی. او وروستۍ خبر دا چې د امریکا د دفاع وزیر لوی ډاستن ویلي اوکراینی ځواکونو د جګړې په ډګر کې په دوو ځوابي بریدونو کې د بریالیتوب نښې ښودلې دي. هغه زیاته کړه چې امریکا به تر هغې د روسي سرتیرو د یرغل په وړاندې په مبارزه کې د کیف ملاتړ کوي تر کومه چې اوکراین ته ضرورت وي. د سپتمبر په 9 په پراګ کې د آستن د سرګندونې د هغو شواهدو پر مهال مخې ته راغلي چې اوکراینی ځواکونو د سویلي خرسون سیمې ترڅنګ د اوکراین دویم لوی ښار خارکیف په ختیځ او سویل ختیځ ولسوالیو کې پرمختګ کړی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په ختیځ کې د پوځ د لاسته راوړنو ستاینه وکړه او د شپې په ویډیوي وینا کې وویل چې اوکراینی ځواکونو په خارکیف سیمه کې د دې اونۍ د ځوابي عملیاتو له پیل راهیسې تر ډیر شو زیاتې آبادۍ بیرته نیولې دي. د مشال د خبرونو پای
سلام پختونخوا.
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او سلام پښتونخوا خبرونه وړاندې کوو. د تاسو کوربا مجید بابر یم. په دې خبرونه کې تاسو کولی شئ چې موږ سره برخه واخلئ، د خپل چم گاوند حال سره شریک کړئ، تاسو سستون دي دي د هغې نه مو خبر کړئ. تاسو ته موږ ته در رسیدو ذریعه وړاندې کوو. دا به تاسو ټلیفون په لارې موږ سره رابطه کولی شئ، خو د هغې نه مخکې به سوره پورونه درته اورم. زموږ ته در رسیدو ذریعه دا دي.
د مشال رادیو ژوندیو خپرونه ته په دیش میرو زنګ وهي 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 شپږ سوه اووه څلوېښت څلور سوه شپږ نوي.
په اسکایپ هم راته زنګ وهلی شي. پته مو ده
مشال رادیو.
تر څنګ یې د مشال رادیو پر فیسبوک مسنجر هم لیکلی پیغام پریښودی شي.
اوریدونکو تاسو سره به خبرې کوو، خو ډومبی درته یو څو راپورونه وړاندې کوو. د سر راپور ته ورځو. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال انتونیو ګوتریش د پاکستان له سیلاب د پلو سره د پراخو نړیوالو مرستو غوښتنه کړې. نوموړي د سپتمبر په نهمه د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف سره د ګډې خبرې غونډې پر مهال وویل په هغه هیواد کې سخت مالي او ځاني تاوان رسېدلی دی. نو نړیواله ټولنه دې په ور سره پراخې مرستې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې انتونیو ګوتریش د پاکستان د سیلاب ځپلو سره د خواخوږۍ، یووالي او د تاوانونو جاج اخیستو په موخه په دوه ورځني سفر دغه هیواد ته تللی دی. په دې اړه تفصیل ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انتونیو ګوتریش له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د پاکستان له سیلاب ځپلو سره پراخې مرستې وکړي. ګوتریش د سپتمبر پر 9 په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف سره تر ملاقات وروسته د ګډې خبري غونډې پر مهال وویل د هیواد سیلاب ځپلي پراخو نړیوالو مرستو ته اړتیا لري، ځکه چې د لومړنیو معلوماتو له مخې سیلابونو شاوخوا دېرش ارب ډالره پورې نقصان رسولی دی.
د نړیوال ټولنې ذمہواری جوړیږي چې په پاکستان کې په دې حالاتو کې په پراخه کچه مرسته وکړي. د نړیوال ټولنې دا ذمہواری هم جوړیږي چې د آب و هوا ککړونکو گیسونو مقدار خورا کمولو مسله جدي واخلي او د پاکستان په څیر له هغو هیوادونو سره مرسته وکړي چې د حالاتو سره د مطابقت، مقاومت او بیا رغونې په برخه کې ضرورت لري. موږ ته معلومه ده چې زموږ مرستې په سمندر کې د یوې قطرې برابر دي، خو موږ مکمل ژمنتیا لرو.
ګوتریش او وزیر اعظم شهباز شریف وویل د سیلابونو اصل وجه ماحولیاتي بدلون دی. ګوتریش د سپتمبر پر 8 د شپې ناوخته له سیلاب ځپلو سره د یووالي او د هغوی لپاره د نړیوالو مرستو ترلاسه کولو لپاره پاکستان ته په 2 ورځني سفر ورسید. د وزیر اعظم دفتر پر رسمي ټویټر پاڼه لیکل شوی چې ګوتریش او شهباز شریف د سیلاب ځپلو لپاره جوړ د رابطو د کمی دفتر یا فلډ ریسپانس سینټر ته ورځي او په پاکستان کې به له سیلاب د شوو زیانونو په اړه تازه معلومات ترلاسه کوي. ګوتریش په خبري غونډه کې په پاکستان کې د سیلابونو لامله په شوو زیانونو خفګان وښود او وی ویل چې ملګري ملتونه په دې مشکل وخت کې د پاکستان سره ولاړ دي. وزیر اعظم شهباز شریف د ګوتریش مننه وکړه چې له پاکستان سره د خواخوږۍ او یووالي لپاره هلته تللی دی او د مرستو هوډ یې ښودلی دی.
پاکستان کے عوام اور خصوصی طور پر وہ کروڑوں لوگ جو اس وقت پانی میں گھرے ہوئے ہیں
د پاکستان ولس او په کورونو هغه خلک چې په اوبو کې گیر دي، ګوتریش د دې ویلو لپاره دلته راغلی چې نه یوازې په دې مشکل وخت کې ورسره د ودرېدو ټینګار وکړي، بلکې د ملګرو ملتونو په دایره اختیار کې چې څومره ذریعې دي په عمل کې یې راولي چې د سیلاب ځپلو مرسته وشي. زموږ چې څومره پلونه په زرګونو سړکونه د ترانسپورټ او راتلونکي نظام تباه شوی دی، د هغې د بحالۍ او مرمت لپاره چې څومره دوی کولی شي هغه به کوي.
اور مرمت کے لیے جو کچھ بھی ان سے بن پڑا یہ کریں گے.
رویټرز خبری ایجنسی وایي د پاکستان په شمالي سیمو کې د واورینو کمرونو د ویلي کېدو او سختو بارانونو لامله په سیلابونو کې شاوخوا 1491 کسان مړه شوي دي. پر دې سربېره د هیواد په مختلفو برخو کې سړکونو، پلونو، کورونو، سارو او فصلونو ته هم په پراخه کچه نقصان رسیدلی دی. د سیلابونو لامله ګڼ خلک بې کوره شوي دي. حکومت وایي سیلابونو 3.3 میلیونه خلک اغیزمن کړي دي او تر 10 ارب ډالره پورې نقصان اړولی دی. تر دې مخکې د اګست په 10 ملګرو ملتونو په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو لپاره د 1.6 میلیون ډالرو غوښتنه کړې وه. دا راز چین، کینیډا، ترکیه او آسترالیا له سیلاب ځپلو سره مرستې اعلان کړې دي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د سپتمبر پر 9 په بیان کې وویل چې د پوز مرکزي کمانډ یې اغیزمنو خلکو ته د بیړنیو خوراکي او نورو شیانو رسولو بهیر پیل کړی دی.
اوریدونکو تاسو مشال لیدو ته وګی هم د سیلاب په دې موضوع کې پاتې کیږو. وردو ډیر اسمل خان ته په ډیر اسمل خان کې سیلاب ځپلي افغان کډوال وای په حکومتي مرستو ترلاسه کولو کې له مشکلاتو سره مخامخ دي. هغه کډوالو مشال لیدو ته ویل چې سیلابونو شاوخوا سل کورنۍ اغیزمنې کړي چې دا مهال د سرپناه او خوراک بندوبست نه لري. دوی وویل ځایي انتظامیه د مرستې غوښتنه کوي. ځلې انتظامیه وایي ټولو سیلاب ځپلو ته په مرستو رسولو بوخت دي، خو د افغان کډوالو سره مرستې د ضابطې سره سم د افغان کمیشن نریټ په هدایاتو کیږي. نور تفصیل مليحه امیرزاده.
په ډیر اسماعیل خان کې میشت افغان کډوال وای سیلابونه په مهاجر کیمپ کې میشتې شاوخوا سل کورنۍ غیزمنې کړي او کورونه الهو شول چې اوس بې یارو مددگار ترشنه اسمان لاندې شپې سبا کوي. یو افغان کډوال حاجی اسلم د سپتمبر پر 9 مشال ریډیو ته ویل په پوشپول سیمه کې د افغان کډوالو د شاوخوا سل کورنۍ او کورونه په سیلابونه کې ړنګ شوي دي او مرستو ته اړتیا لري، خو حکومت ورسره په مهاجر کاډونو خودلو کومک نه کوي.
کورونا زیات افغان ماجرین دي، مطلب په ټولو باندې سیلاب راغلی دی، خالي سرونه بچ کړي دي، نو هیڅ شایم پاته نه دي. ټول کورونه داسې یو شان ته پراته دي، حکومت له طرفه له موږ سره هیڅ مرسته نه ده شوې. عوامو دا یو کیلو دال، یو کیلو غوړي، دغه شیان موږ سره کیږي. نور د موږ لالا چې علاوه یو طریقه نشته، بس خالي سرونه مې ایستلي دي روډ ته. بس روڈ باندې پراته یو
په پاکستان کې افغان کډوال د پروف اف رجستریشن یا د پی او آر کارډونو لرلو په اساس وسیږي. په 2021 کال کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې UNHCR په پاکستان کې د پاسپورټونو د شناختی کارډونو او نورو اسنادو او د خلکو ثبتولو ادارې نادرا په مرسته کډوالو ته د سمارټ کارډونو ورکولو عمل پیل کړ چې په قانوني سند لرلو په ورځني ژوند کې ورته اسانتیاوي پیدا شي. د UNHCR د شمیرو له مخې په پاکستان کې دا وخت 14 لک رجسٹرډ افغان کډوالو سي چې زیاتره په خیبر پښتونخوا کې میشتي. په ډیری اسماعیل خان کې میشت سیلاب زپلی کډوال وای له شاوخوا سلورو لسیزو راهیسې هلته په کیمپ کې ژوند کوي. د دوی کیمپ د خوړ په غاړه دی چې د دوی په خبره سیلابونه پرې راغلل او هر څه یې تباه کړل. یوې کډوالې سنگینې بیبی مشال ریډیو ته وویل له بچو سره ترونو لاندې په ډیرو سختو حالاتو کې ناستی چې خیمو خوراکي سامان او حکومتي پام ته ضرورت لري خو څوک یې غم نه خوري.
موږ په داسې حالات کې یو چې یوه ونه د ترونه لاندې ناست یو بس ډېر بدل ده په موږ باندې. موږ خیمو ته ضرورت خوراک او چای ته ضرورت پیسو ته ضرورت هاخوا خلک وتلي دي دالې په روډو کې پراته دي دوکانو کې پراته دي ښځو ته د خیمو ضرورت مثال چې دومره سوری جوړ کړي قسم دکه د اعتبار کې جراسه وي ګوره ډېر څلوېښت کاله بکی زموږ پیدایش تلته سوی ده ستا دانې ته خطرې خارس ما باندې خپل داسې خارس لګېدلی د ټول لاسونه مې وکه خراب دي. ډاکټر راغلی و بیا دا کمې کمې ګولۍ سره ورکړې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې ویلي سیلابونو په پاکستان کې 24 لک 21 زره افغان کډوال اغېزمن کړي دي. د ادارې مرستیالې مشرې کیلی کلیمنس د سپتمبر په 14 په ټویټر په پیغام کې د کډوالو لپاره د مرستو غږ وکړ. اخوا د ډېر اسماعیل خان ډپټي کمشنر نصر الله خان مشال ریډیو ته وویل چې له کډوالو سره مرستې کړي دي. دی البته دا خبره ناسمه بولي چې ګواکې په مهاجر کارډونو یې له کډوالو سره له مرستو انکار کړي.
د افغان ریفیوجی دی پرایم ریسپانسبلټی دلته زموږ یو وی ډیسټریکټ اډمنستریټر هغه یې ډایرکټ سیفرون انډر راځي او افغان ریفیوجیز مینجمنټ ټول دا غی کاری. خو هغه چې کله داسې فیل کی چې موږ نه کسه اسسټنس پکار دی غی ته نو غی بیا موږ ټول کی نو هغه اسسټنس بیا موږ ایکسټند کو هغه کم کوپریشن سپورټ هو باوجود دې چې دا ټول ایس او پی دا کم چې لیګل پروسیجر دی خو زموږ نوټیس کې نالج کې چې شرط هم راغلی دي موږ دا خیال نه دی کړی دا فلډ غوندې سچویشن کې به زموږ رور یا خور یو تکلیف کی او موږ به دا تپوس کوو چې ته پاکستانی که ته افغانی لکه موږ دا کتلی دي صرف چې انسان دی او تکلیف کې دی چې موږ ولا څه کولی شو موږ کړی دي. زما نالج مطابق خو سامان سره ډیسټریبیوټ شوی دی سامان سره راشن وغیرہ ډیسټریبیوشن وغیرہ شوی دی سټینډز وغیرہ هم شوی دي او بیا هم که تاسو دا وایئ زه به فردر ویریفای کوم.
د ډیر اسماعیل خان اډیشنل ډیپټي کمشنر اقبال وزیر هم مشال ریډیو ته ورته خبره وکړه او ویل چې له کډوالو سره مرستې د ضابطې او قانون له مخکې د افغان کمشنریټ ضلع مشر تر وینا وروسته کیږي او هغه لا ورته څه نه دی ویلي. هلته په ډیر اسماعیل خان کې د کمشنریټ ضلع مشر دفتر پر فیسبوک د یوې ځایي رسنۍ د اګست 1 نیټې خبر شریک کړي چې پکې لیکل شوي چې عدیل شفی پوشه پوله ته ورغلی او هلته یې له سیلاب ځپلو سره لیدلی دي. په هغه خبر کې راغلي چې نوموړي کډوالو ته سمدستي د مشکلاتو د هواري ډاډ ورکړ. پر فیسبوک پاڼه په خبر کې زیاته شوې چې حکومت د سیلاب د تاوانونو جاج اخلي او تر هغې وروسته به ټولو ځپل شوو ته مرستې ورکوي. په پاکستان کې د قدرتي آفتونو پر وړاندې د مبارزې د ملي ادارو د شمیرو له مخې د جون له نیمایي څخه د سپتمبر تر 3 پورې په ټول هیواد کې په بارانونو او سیلابونو کې 1,291 کسان وژل شوي دي چې ورڅخه 293 د خیبر پښتونخوا دي. په ډیر اسماعیل خان کې ځایي خبریال سعود مسید مشال ریډیو ته د ضلع انتظامیه په حواله وویل چې هلته سیلابونو 25,000 کورونه بشپړ ړنګ کړي دي. د مشال ریډیو د شنبه یا خالی ورځې 19 پروګرامونه
حجره
پلسنی مو بجو
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندری جادوګری
په دونی مو بجو
پام کوا
په درېنی مو بجو
د مشال پنوم
په سلورو بجو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونې په دې برخه کې ورو بلوچستان ته تیر ورځ د بلوچستان د هرنای په خوست سیمه کې د اګست پر 14 د هغه پیښې په ضد یو احتجاجي جلسه وشوه چې پکې د عوامي نېشنل ګوند د خوست یو ځوان غړی خالق داد بابر وژل شوی و او د یو ماشوم په ګډون پکې و نور کسان ژوبل شوي ول. دغې جلسې ته د عوامي نېشنل ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند پښتون ژغورني غورځنګ ترڅنګ د پاکستان تحریک انصاف او جمعیت العلماء اسلام ځایي مشرانو ویناوې وکړې او د حکومت نه یې د اګست د 14 د پیښې ذمهوارو ته د سزا غوښتنه وکړه. تفصیل د ایوب ترین په دې راپور کې.
جلسې برخوالو په لاسو کې تور بیرغونه راخستي او د خپلو غوښتنو په حق کې څه داسې شعارونه ورکول. وایي چې جلسې ته د عوامي نېشنل ګوند تر څنګ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، نېشنل ډیموکراټیک موومنټ، پښتون تحفظ موومنټ سره سره د تحریک انصاف او د جمعیت العلماء اسلام ځایي مشرانو هم ویناوې وکړې. او د خپلې وینا پر وخت په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي نصر الله زیر وویل،
دا واقعیا هم په هغه ورځ وسوه چې په کومه ورځ د پاکستان دوی د وینا مطابق چې دا ډایمن جوبلی وا ډېرې خوشحالیانې جوړېدې، پروګرامونه کېدل، او بل طرف ته د خوست په بازار کې ګولۍ ورېدې، ځوانان زخمیان پراته، او ملګری خالق داد په شهادت ورسېدی. آیا د دنیا یو ملک را ثابت کړي چې دغه د ازادۍ ورځ وي او بیا په خپل ولسونو مخامخ ټکان کوي؟
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي جنرال سکرتر مابد کاکا خبرداری ورکړی چې دا احتجاج به تر هغه وخت پورې روان وي چې تر څو په وطن کې د پښتون قام سره جبر او ظلم نه وي ختم شوی. او زیاتره وینا کوونکو دا هم ویل، که د دوی غوښتنې منه ملل شوې نو دوی به خپل احتجاج نه یوازې د صوبې تر نورو برخو پورې وغځوي، بلکې په کوټه کې به هم و احتجاجي پرلت کولو ته اړ سي. په دې ترڅ کې د نېشنل ډیموکراټیک موومنټ صوبایي صدر احمد جان زیاته کړه، د پرلت کمیټه د پریکړو سره سم به د ستمبر په 11مه نیټه په چمن او په 12مه په کل عبدالله کې جلسه کیږي. دغه ډول د ستمبر په 13مه نیټه په پښین کې احتجاجي جلسه رابلل شوې ده. بل پلو ته د بلوچستان حکومت پرلت د غوښتنو په اړه د کورنۍ چارو سلاحکار میرزیا لانګو په مشرۍ کې یوه کمیټه جوړه کړې ده. د شاغل لانګو چې یادې کمیټې کار پیل کړی دی او د پرلت د برخوالو پر غوښتنه یې د 14 اګست په پیښ کې د تورونو امنیتي سرتېرو په ضد FIR یوه مقدمه هم لاسلیک کړې ده. که څه هم په اوس مهال کې د خوست د پرلت په اړه د کورنۍ چارو سلاحکار څه نه دي ویلي، خو د اګست په 23مه نیټه په کوټه کې یوه خبري فرصت وینا کول پر وخت زیاته کړې وه چې د یادې کمیټې کار به څه نور وخت واخلي. د ونې وړ ده چې د ارنایي ضلع په خوست کې د اګست په 14مه نیټه د امنیتي سرتېرو په ضد د ځینو ښاریانو لخوا د سیمې مظاهرې پر وخت د عوامي نېشنل ګوند ځایي غړی خالق داد بابر وژل شوی او د یو ماشوم په ګډون و نور کسان ټپیان شوي وو. د ځایي خلکو په وینا چې هغه وخت سرحدي عسکرو پر ولس باندې ډزې وکړې، خو سرحدي عسکرو لخوا دا تورونه په کلکه سر رد شوي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ،
MASHALRADIO،
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، په پاکستان کې د لادرکه کسانو منډلو لپاره کارکونکو سازمانونو ویلي دي باور نه لري چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف به د لادرکه کسانو مسله هواره کړي. د دوی په وینا نوموړي دا مسله ځکه نشي هوارولی چې د دوی په وینا وزیر اعظم هغه عمر واک نه لري لکه څومره چې په آئین کې ورته ټاکل شوی دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي دا د حکومت او پوځ دواړو په ګټه ده چې د لادرکه کسانو مسلې هواري لپاره په اخلاص کار وکړي. دا هغه وروسته ده چې وزیر اعظم شہباز شریف د سپتمبر په نهمه اسلام آباد هائی کورٹ ته وویل دی به پوره هڅه کوي چې د لادرک کسانو مسله هواره کړي. په دې اړه تفصیل بوریوال کاکړ وړاندې کړي.
په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره مبارزه کوونکي سازمانونه وایي دوی پر دې خبره باور نسی کولای چې وزیر اعظم شهباز شریف به د لادرک کسانو مسله هواره کړي. د دوی په وینا که څه هم په آئین کې وزیر اعظم د ملک واکمن دی، خو په اصل کې نوموړی دومره واک نه لري چې پوځ او جاسوسي ادارې کابو کړي. دا له هغه وروسته ده چې شهباز شریف د سپتمبر پر نهمه د لادرکه کسانو د موندلو په اړه په یو مقدمه کې د اسلام آباد هائی کورټ ته وړاندې سو. شهباز شریف عدالت ته وویل دی به په ملک کې د لادرکه کسانو د راخوشي کولو هره ممکنه هڅه کوي. نوموړي زیاته کړه چې د دې لپاره یو کمیټې جوړه کړې ده، کومې چې تر اوسه شپږ غونډې کړې دي. د ده په وینا له دې وروسته به د کمیټې د غونډو په خپله څارنه کوي او عدالت ته به رپورټ وړاندې کوي. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د سپتمبر پر نهمه د وزیر اعظم شهباز شریف د دې بیان په اړه مشال راډیو ته وویل نوموړی په داسې مسلو کې د مداخلت واک نه لري.
خدای دې وکړي چې دا په دې ژمنه په دې وعده باندې پورا پریوزي، ځکه هم چې په دې پورا پریوتله د ډېرو محکومو خلکو د ولسونو د قانونو دپاره یو نیکمرغي ده. خو البته که وګورم نو شهباز شریف تر اوسه پر هغه د عالي وزیر پروډکشن آرډر جاري کول توان نه لري، نو امکانات لږ بیا کم پیدا شي چې د فوج نوي پخانو دی څنګه کولای شي.
منظور پښتین وویل دوی ځکه ډیر هیلمن نه دي چې د ده په وینا په پاکستان کې پوځ د ټولو ادارو پرتله زیات واک درلودلی دی. خو د پاکستان هر حکومت داسې تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې واک د دوی دی، خو دوی د ملک ټول پریکړې د پوځ په ګډه له اړوند ادارو سره په شریکه کوي. د لادرکه بلوچانو د خوشي کولو لپاره د مبارزه کوونکي سازمان وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مخکش عبدالقدیر بلوچ مشال راډیو ته وویل تر شهباز شریف وړاندې د ده ورور نواز شریف هم د وزیر اعظم په توګه دا مسله هواره نه کړای سوه. عبدالقدیر بلوچ زیاته کړه چې د دوی په فکر دا مسله له پوځ او جاسوسي ادارو پیښه ده او هم هغوی به یې هواروي.
نو د مازه ټیم پاسې دنګ یا خپل ځان خلاصې دنګ د پاره هائی کورټ ته دا بیان ورکړی دی. دا هم نه دی کړی دی تسلی زه کې واو زه یلا کوم نه، زه خبرې کوم. انو ته خبرې گئے هغه منی نه منی ستا خبر، نو با اختیار خلق نو د دوی اختیار نسته. بس مازه خبرې ډېر دي.
د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن ایچ آر سی پی د خیبر پښتونخوا مشر اکبر خان هم مشال رادیو سره په خبرو کې د وزیر اعظم شهباز شریف پر دې تازه څرګندونو خوشبيني ونه شودله. اکبر خان د سپتمبر پر نهمه مشال رادیو ته وویل که تیر وخت ته وکتل سي نو حکومتونه د دې پیچلې مسلې په هواري کې بې واکه پاتې شوي دي. خو نوموړي زیاته کړه چې که د ملک حالاتو ته په کتو حکومت او پوځ د دې جدي مسلې په هواري کې کار وکړي نو دا به د دوی دواړو په ګټه وي.
جبري ګمشوکه د عمل چې دا د وخت وخت سره شدت اختیاري، بل طرف ته ریاست د دې لپاره سره کوټلي ګامونه هم نه دي چت کړي، سم موثر قانون سازي نشته دی. خو برحال دا یو خوشایند عمل دی چې د ملک ادیب د ملک غټ واکداران او
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په داسې وخت کې د اسلام آباد هائی کورټ ته وړاندې شوی چې د پښتنو او بلوڅو فعالانو په وینا په ملکي په لسګونو زره کسان له درک دي. دوی تو پورې کوي چې دا د پاکستان پوځ او جاسوسي ادارې ISI له درک کړی دي، خو هغوی داسې تورونه ردوي او وایي چې دا د پاکستان ضد هیوادونو ایجنډا ده چې دوی بدنام کړل سي.
د مشال رادیو خپرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپک سو یوش، پر شارټ ویوز 2113 15315 پته او 15155 کیلو هرتز. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ورزو د افغانستان خوست سیمه په خوست کې د ځایی میډیا کارکونکي او خلک وای چې په دې ولایت کې هم سیمه ایزی راډیوګانې او ټلویزیونونه له اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. مخکې له دې چې د 2023 زیږدیز کال د اګست په 15مه طالبان دویم ځلې واک ته ورسیږي، رسنیو ته د یو شمېر ملي او نړیوالو بنسټونو لخوا د اعلانونو او ټولنیزو برنامو د خپرېدو په بدل کې پیسې ورکول کېدې چې اوس تر ډېره هغه مالي ملاتړ نه دی پاتې. بل لوري ته د خوست چارواکي وایي د یو شمېر بنسټونو سره په اړیکه کې دي چې د ټولنیزو خپرونو د خپرېدو په بدل کې د رسنیو مالی ملاتړ وکړي. نور حال نجیب الله لوخیل وړاندې کوي.
په خوست کې د سیمه ایزو رسنیو مسؤلین، کارکوونکي او خبریالان وایي چې د افغانستان د نورو سیمو په شان په دې ځای کې هم د رسنیو اقتصادي ستونزو د دوی رسنیز فعالیتونه اغیزمن کړي دي. په خوست کې د رسنیو کارکوونکي وایي ځینو خپرنیزو محدودیتونو هم دوی له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د نن اف ام راډیو د خپرونو مدیر کریم الله نذیري مشال راډیو ته ځینې ستونزې یادې کړې.
لیوې خوا مالی ستونزې دي چې رسنیو کارکوونکي ننګوي، لبل طرف نه د واکمن حکومت لخوا نه محدودیتونه دي پر رسنیو باندې. د مثال په ډول موږ ځینې تفریح خپرونې د لاسه ورکړي دي، هغه نشو نشرولی. همدارنګه په موسیقۍ باندې بندیز دی، همدارنګه په اعلاناتو کې د ښځو غږونه او دې ته ورته نور هغه څه دي چې موږ دا مهال ډېرو ستونزو سره مخ شوي یو. بله خبره دا ده چې د پخوا په پرتله معلوماتو ته لاسرسی کم شوی دی.
د زرغون تلویزیون د خپرونو مدیر محمد دین شاه خیالي په خپلو خبرو کې د طالبانو د حکومت او هغو نړیوالو ادارو بنسټونو چې د رسنیو سره هم وری لري غوښتنه وکړه چې رسنیو ته د خبرېدار لپاره د عامه پوهاوي پروژې ورکړي.
موږ په افغان دولت باندې تر څنګ په نړیوالو او داخلي ډونرانو باندې غږ کوو چې د ټول افغانستان په ځنګړي ډول د خوست سیمه ییزې رسنۍ سپورټ کړي، دوی سره مالي همکاري وکړي، اعلانات ورکړي، پروژې ورکړي، دوی دغه اقتصاد په پښو ودرېږي او هغه فعالیت چې پخوا دوی کولو هغه ټکنۍ نه وي.
سره له دې چې نږدې دوه کاله کېږي خوست له وارداتي برېښنا سره نښلول شوی، خو د رسنیو د اقتصادي ستونزو سره سره هغوی ته د برېښنا په بیه کې کوم تخفیف په پام کې نه دی نیول شوی. د سور پیغام راډیو مرستیال سجاد شوایی:
له تیرو څو کلونو راهیسې په افغانستان کې د رسنیو وضعیت د اندېښنې وړ دی، هغه که په مالی بخش کې، د اقتصادي بخش کې، یا په د برېښنا په بخشونو کې دی، یا د کارمندانو ته د معاشاتو د ورکړې په برخه کې دی. غوښتنه دا ده چې که کېږي د رسنیو سره دی دغه د مالی بخش کې کار وشي، او د دې تر څنګ دی د اقتصادي بخش یو څه پیاوړی شي. او د دې تر څنګ یوه تر ټولو غټه ستونزه چې ده هغه د برېښنا نشتون دی، چې هر رسنۍ، هر رادیو او هر تلویزیون د ځان لپاره په شخصي مصارف او شخصي برېښنا سیستم عیار کړی جو.
بل لوري ته په خوست کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي مني چې د رسنیو اقتصادي ستونزې ډېرې شوي، خو وایي د یو شمېر نړیوالو بنسټونو سره په اړیکه کې دي چې د ټولنیزو خپرونو د خپرېدا په بدل کې د رسنیو مالي ملاتړ وکړي. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي
د دوی د اقتصاد د ښه کولو لپاره دوی هم باید لاس په کار شي، موږ هم د دوی د کارونو د ښه کولو لپاره ما د ځینو مؤسساتو سره اړیکې هم نیولې دي او ځینو مؤسساتو په دې کې اقدام هم کړی دی، ځینو رسنیو ته پروژې ورکړي دي. نور به هم کوشش کوو دیو نما سره په بار بار ما د دوی په مرې خبرې کړې دي ترڅو نور مؤسسات دیو نما لخوا متوجه شي، دوی سره کومک وکړي.
په خوست کې دا مهال څوار لسیمه ایزې راډیوګانې او څلور محلي تلویزیونونه په فعالیت بوخت دي، او د ځینو ولایتونو برخلاف دلته کومه رسنۍ د اقتصادي او یا بلې ستونزې په وجه نه ده تړل شوې.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال راډیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه په سبا ډیسټریټ کې
منګل تر دې کې کوم د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د بریتانیا د اوګدی مودې ملکه دویمه الیزابت د د سپتمبر پر اتمه د شپږ نوي کلونو په عمر کې مړه شوه. د هغې تر مړینې سمدستي وروسته د هغې مشر وی چارلز د برتانیا د پاچا په توګه دنده پیل کړې. د ملکه الیزابت د اویو کالو واکمنۍ ژوند په اړه ګلیاز راپور اورو چې د هغې په غږ پیلېږي.
په 1925 کال کې د 25 کلونو په عمر کې د خپل پلار جارج شپږم په مړینه واک ته ورسېده او داسې یو هیواد وته په میراث کې پاتې شوی وو چې تازه د دویمې نړیوالې جګړې له ویجاړولو راوتلی وو. دا هغه وخت وو چې وینسټن چرچل د برتانیې وزیر اعظم وو. هیواد او ولس له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ ول او په هماغه کلونو کې په ګرد نړۍ کې خلکو خپل هیوادونه د برتانیې او نورو استعماري هیوادونو له تسلطه خلاصول او د خپلواکۍ مبارزه کوله. لو هغه زمانی واکمنه ملکه الیزابت دویم د سپتمبر پر اتمه د شپږ نوي کلونو په عمر کې مړه شوه. پر دې سربیره د برتانیې په نظام کې پاچا یا ملکه انتظامی واک نه لري. د الیزابت دویمې په پاچاهۍ کې ګڼ ولسمشران، د کیتھلیک عیسایانو مشران او وزیر اعظمان راغلي او تللي دي. پخوانی شوروي اتحاد ړنګ شو او د برتانیې لوی او پیاوړی سلطنت هم ختم شو چې ځای یې د 450 هیوادونو ګډو دولتونو سازمان ونیوه. شاهزادګۍ الیزابت په 1926 کال کې په لندن کې زیږیدلې وه. د هغې پلار جارج شپږم وو چې مور یې هم الیزابت نومېده. الیزابت د یونان او ډنمارک شهزاده فلیپ سره په 1920 لسیزه کې څو ځله لیدلي ول. نوموړي د خپل پلار تر مړینې شاوخوا 15 کاله مخکې له فلیپ سره واده وکړ. په 1928 کال کې د دواړو یو ځای کېدل هم لانجمن ول، ځکه چې د فلیپ کورنۍ یونان ته جلا وطن شوي وه او د هغه خویندو د جرمني له نازیانو سره له تړلو کسانو سره ودونه کړي ول. البته شهزاده فلیپ د دویمې نړیوالې جګړې پر وخت د خپل ډنمارکي او یوناني افتخاري لقبونه پرېښودل او د خپلې برتانوي مور د کورنۍ نوم یې خپل کړ. د الیزابت لومړی زوی شهزاده چارلز په 1926 کال کې پیدا شو چې د هغې تر مړینې وروسته اوس د برتانیا نوی پاچا دی. الیزابت چې د خپل پلار د مړینې پر وخت په کینیا کې وه، هیواد ته ستنه شوه او یو کال وروسته په 1953 کال کې یې په یوه لویه غونډه کې تاج پر سر کړ. د ملکه الیزابت مشر زوی چارلز له ډیانا سپنسر سره په 1921 کال کې واده وکړ، خو په 1929 کال کې شهزادګۍ ډیانا په ټرافیکي پیښه کې وژل شوه. ملکه الیزابت دویم په هغه وخت کې له ماڼۍ بهر وته او په ویر کې له ولس سره شریکه شوه. نوموړي په 2000 کال کې له خپل میړه سره په لندن کې د نوې پیړۍ پیلېدو جشن کې برخه واخسته چې پکې د هغه وخت وزیر اعظم ټونی بلیر هم موجود و. د ملکی المسی او د چارلز زوی شهزاده ویلیم په 2011 کال کې له کیترین میډلین سره واده وکړ. ملکی دواړو ته د شهزادګانو ځانګړي نمونه ورکړل. ملکی په 2011 کال کې له اروپای ټولنې څخه د برتانیې وتلو پر مهال ویلیول چې حکومت باید د ولس لپاره کار وکړي او همدا یې باید لومړیتوب وي. د ملکی دویم المسی شهزاده هیری په 2019 کال کې له امریکایي نسلی میگن سره واده وکړ. میگن د شاهي کورنۍ نه نوه او د واده موضوع یې هم بحثونه پارولي ول. ملکه الیزابت دویمې په 2020 کال کې د کورونا وایرس جهانی وبا تر پیلېدو وروسته پر ولس د احتیاطي لارښوونو عملي کولو ټینګار کړی وو. نوموړي د وبا پر مهال ځان په ماڼۍ کې ګوښه کړی وو. د هغې میړه فلیپ په 2021 کال کې ومړ. روان کال په جون کې د ملکه الیزابت د واکمنۍ اویایمه کلیزه ولمانځل شوه چې په ترس کې تر څلورو ورځو پورې جشن روان وو. د پاکستان ولسمشر عارف الوی په ګډون د نړۍ ګڼو مشرانو د الیزابت په مړینه د خفګان څرګندونه کړې ده او هغه یې په ښه نومونو یاده کړې ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی سلام پښتونخوا خبرونه وړاندې کوو. سلام پښتونخوا خبرونه کې مدرته سورا پورونه وړاندې که اوس که تاسو غواړی موږ سره په دې خبرونه کې برخه اخیستی شي او موږ ته ټلیفونونه کولای شي، د سکایپ د وایبر د لارې موږ سره اړیکه ټینګولی شي او د خپل چمګاوند حال راته ویلی شي. د دې تر څنګ که ستاسو په سیمو کې کومو ستونزو سره مخامخ وي هغه راته هم په ګوته کولای شي. اوس د خبرونه په دې برخه کې د نغمې په غږ دا سندرا تاسو ټولو ته راغلی. مشال ریډیو ته وګی سلام پښتونخوا خبرونه وړاندې کو او په سلام پښتونخوا خبرونه کې ک تاسو مونږ سره د خپل چم گاون حال شریکول غواړي یا په خپل سیمو کې تاسو کوم ستونزه سره مخ یې او مونږ ته په ګوته کول غواړي نو تاسو مونږ سره رابطه برابرول شي. خو د هغې نه مخکې د ګلزار عالم په غږ دا سندره تاسو ټولو ته راځي.
ما چرت نمشے اشنا تا بڑی سوا خست بھاگا ارزان بندی بما اوتا بخوا خست ما بما تلوخی خر سبل تا بروپے جانانا ما بما تلوخی خر سبل تا بروپے جانانا تا تخو پتا دا زما دا غریب جانانا تا تخو پتا دا زما دا غریب جانانا جامی کولی چاپ یوا او چاپ دوا نوی جوڑی کولی یارن تا بہم پزان سمن خری کولی زما پغاڑا کی جامی باوی پردے جانانا زما پغاڑا کی جامی باب پردے جانانا تا تا خوفت دا زماد غریب جانانا تا تا خوفت دا زماد
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. سلام پښتونخوا خبرونه وړاندې کوم او د سلام پښتونخوا خبرونه په دې برخه کې که تاسو غواړئ چې موږ سره برخه واخلئ موږ ته ضرر سیدو شمیرې ده.
د مشال ریډیو ژوندې خبرونه ته په دې شمیرو زنګ وهئ 00 دوویش یولس سلیرویش یو سلو پینزه 00 سلور سوشل دوویش یولس سلیرویش دو سوا پینزه 00 سلور سوشل دوویش یولس سلیرویش دری سوا پینزه 00 سلور سوشل دوویش یولس سلیرویش سلور سوا پینزه
د وایبر شمیره مودا
00 سلور سوشل او سو دریاویا شپک سوا او سلویخت سلور سوا شپک نوی
پر سکایپ هم راتا زنگ وحلی شه پتا مودا
مشال راڈیو
ترسنگ یه د مشال راڈیو پر فیس بک میسنجر هم لکلے پیغام پریخو دیشه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د خبرونه په دې برخه کې د هارون بچا په غږ دا سندره تاسو ټولو ته ډالۍ
داشوند لزهرو تک خو بي خمارن پیری بيدل دلداران تیرے داشوند لزہرو تک انتظارن تیری بے دردن تیری بے دلدارن تیرے لاجوند لزہرو تک دلارن تیری بے دردن تیری بے دلدارن
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د سلام پښتونخوا خبرونه لس دقیقې پاتې دي. تاسو سره اوس هم وخت شته چې کولی شئ موږ سره په دې خبرونه کې راشئ او تاسو د خپل چم گاونډ حال راته ووایو. د دې ترڅنګ تاسو په خپلو سیمو کې د کومو ستونزو سره مخامخ یې هغه راته په ګوته کولی شئ. د مشال ریډیو همکاران به په دغو ستونزو باندې د چارواکو سره خبرې وکړي. خو د خپرونې په دې برخه کې د ستاره یونس په غږ ټپې تاسو ټولو ته رالی. مشال ریډیو ته غوږی اوم دې سره د مشال ریډیو د اړمبنه خبرونه سلام پښتونخوا وخت پای ته رسی. راتلونکو خبرونه با خبري غړای وي پاغه کې به تاسو ته د سیمه او نړۍ په حالاتو باندې مبني راپورونه هم وړاندې کوو. خو د خبرونه سلام پښتونخوا وخت اوس پای ته رسی. ما مجید بابر ته د سلام پښتونخوا خبرونه اجازه راکړي د خبرونه پرسته کې د ګلپانې په غږ باندې دا سندره تاسو ټولو ته ډاله. راتلونکو خبري غړای کی با زستا سو قربای ما را سروسی شکوی شکایت تو نا زمان
ಲಬ ಚಾಲವರ್ ಕ್ರಿಸೋ ದಗಾ ಜಮಾನಕ್ಕೆ ಲಬ ಚಾಲವ